د شپې نه بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بدني سزاګانو یو شپېته پیښې په افغانستان کې مستندې کړې. یونامه نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د دوو هلکانو په ګډون 301 تنه نارینهوو او 80 تنه ښځینهوو ته بدني یا فزیکی سزاګانې ورکړي. یونامه په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مرګ یا اعدام دوه پیښې هم مستندې کړي. یونامه وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یونامه د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې وایي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیز سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. متقی او زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چن گنگ سره هم په دریارخیزه کونډه کې ګډون کړی وو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ینای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت لخوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. د دې طرحې د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته اچولي دي. په ایران کې پر دوه نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شو. میزان وپاړې نن راپور ورکړ چې دا دوه کسان یو یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلي زارې نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بېدینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زارې د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې د دریو کوچنیو ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قرآن کریم په سوځولو تورن دی او زارې د راپورونو له مخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چې شمېر یې په تیرو دوو اونیو کې په هرو شپږو ساعتونو کې یو تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بې پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبرپنه کې وویل په دې بې پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسه ښارونه په نښه شوي وو چې واړه وویشتل شول. په خبرپنه کې راغلي چې غورځول شوی بې پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبرپنه زیاتوي چې د حملو مرګ ژوبله هم پیښه کړې او ودانۍ د استوګنې کورونه او ملکي تاسیسات یې ویجاړ کړي. خو په خبرپنه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ده او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې د طالبانو لخوا خلکو ته د بدني سزاګانو د ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات درکو. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د خبرو تفصیل به هم واوري. په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې پروګرام بحثونه هم د موضوع ته ځانګړي شوي.
پاکستان که څومره موږ هغه ته د دښمن په سترګو ګورو، د افغانستان په قضیه کې ډېر زیات مهم ده، او دغه ناسته باید ډېره مهمه وي، ځکه چې د کړکېچ جوړ کولو لپاره همدا ناستې دي چې لارې خلاصې.
په نورو موضوعاتو کې، د وینې د کمښت یا تلسیمیا ناروغۍ په اړه چې ورځې نن په افغانستان کې ونمانځل شوه هم یو راپور لرو.
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسیمیا ده. موږ ته تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله، نه موږ پرې پوهېدلو او نه ډاکټران په دې باندې پوهېدل چې اصلي مشکل یې څه ده.
او په غزنی کې یو ځوان ځکه ځان وژلی دی چې د دله خوښۍ پرته کوژده ورته شوې وه.
د ځوانانو د پیغلو له خوښۍ پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري.
نور مطلب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسګونه افغانان چې ماشومان هم پکې دي په عام محضر کې اعدام شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د بدني جزا او د اعدام سزا تر عنوان لاندې راپور کې چنن خپور شو ویلي چې دوی په دې ترڅ کې د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستند کړي. طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
یوناما په افغانستان کې د بدني مجازاتو او د اعدام د سزا په اړه خپل راپور نن خپور کړ. په دې راپور کې راغلي واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو لخوا په افغانستان کې په یو شپې تو پیښو کې 309 نارینه، 80 ښځې او 2 ماشومان په محضر کې په دورو وهل شو. د یوناما له قوله دغه کسان له 10 تر 9 دورو وهل شو او ځینې مواردو کې د دورو شمیر 100 ته هم رسید. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2020 کال د اگست 15 وروسته د طالبانو لخوا سنگسار، په درو وهل، شکنجه، په زور خلک په یخ اوبو کې درول او په زور د سر خریول د تطبیق شوی او بدني مجازاتو په توګه مستند کړی دي. یوناما وایي دا مجازات د محکمې د حکم پر بنسټ د غیر قضایي ارګانونو او د خپل سرو کسانو لخوا عملي شوي او سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او خزینه قاضیانې له قضایي چوکاټه وستل شوي دي. په راپور کې زیاته شوي واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته دوی د اعدام او غیر قضایي وژنو یا سنگسار دوه پیښې هم مستندې کړي دي، خو په کندوز کې د واکسیناتورانو د وژلو په تور څلورو نورو کسانو ته د اعدام د سزا د غوښتنې په اړه هم اوریدلې دي. په راپور کې د یوناما د بشري حقونو د برخې مشرې فیونا فریزر له قوله لیکل شوي بدني مجازات د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون څخه سرغړونه ده او باید ودرول شي. هغې زیاته کړې ملګري ملتونه د مرګ له سزا سره په کلکه مخالف دي او واکمن چارواکي هڅوي چې په عاجل ډول د اعدام سزا بند کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یوناما راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې راپور په اړه خپل غبرګون کې یوناما ته لیکلي د افغانستان 99% خلک د اسلام د سپیسلي دین او اصولو پیروي کوي، نو له همدې امله قوانین د اسلام له ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او د اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دوی مکلف دي چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې دوی د اسلامي شریعت پر رڼا کې سزاګانې تطبیق کړي، خو یوناما په خپل راپور کې ویلي افغانستان د بشري حقونو ټول نړیوالو سندونو او کنوانسیونونو ته چې دا هیواد غړیتوب لري په عملي کولو مکلف دی. افغانستان د شکنجه او نورو ظالمانه غیر انساني او لسپکاوي د ډک چلند مجازات پر وړاندې درېدو کنوانسیون چې پر بنسټ یې په عام محضر کې د سزا ورکول بندي کې لاسلیک کړی او رسمنی غړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د طالبانو مخکنیو کړنو ته هم اشاره شوې او لیکي طالبانو د خپل لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم خلک په عام محضر کې اعدامول، په درو یې وهل او د بدن غړي به یې ترې پرې کول. یوناما وایي طالبانو د شل کلنې جګړې پر مهال، یعنی له 2000 لومړي کال وروسته کله چې د دوی رژیم سقوط شو، د خپلواک لاندې سیمو کې بدني مجازات او د اعدام سزاوې تطبیق کړي دي. د یوناما په راپور کې راغلي د 2010 کال د اګست له 15 تر د 2020 کال د اګست له 15 طالبانو د موازي عدالت د جوړښتونو پر بنسټ 214 تنه وژلي او 34 نورې ټپیان کړي. یوناما وایي طالبانو هغه مهال هم دا سزاګانې عموما د یو قاضي یا کمیسون د پریکړو پر بنسټ ورکړي چې پکې اعدام، سنگسار، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول شامل دي. دا راپور داسې مال خبريږي چې تیره پنځشنبه د طالبانو د ستنې محکمې مرستيال عبدالمالک حقانی وویل دوی تر اوسه 115 ته د اعدام، 10 ته د سنګسار، 4 ته د دیوال لاندې کولو او 10 ته د درو وهلو سزاوې اورولې دي. هغه زیاته کړې وه ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
لکه چې په خبرونو کې مهم اوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسو. د دې سفر په ترڅ کې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې به د وسلوالو فعالیتونه راکموي. ښاغلی متقی نن سهار په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان او تحریک طالبان پاکستان د خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان و پخت.
امیر خان متقی خو خپل سفر بشپړ کړی دی، واپس کابل تللی هم دی او نن چې داغه اخیری کم دلته ستراتیژیک مطالعات په یو مرکز کې وینا کول، نو اول خو هغه د خپل حکومت هغه پالیسي او تګلارې داغه وضاحت وکړ. یا پښتنه چې وی نو هغه کې خو زیاته پښتنه د پاکستانی طالبانو په اړه باندې وی او پاغه پاړه باندې خود وچی ٹی ٹی پی او پاکستان د دغه مسلې په خپل باندې حل کړی. هغه وچی د دوی حکومت خپل ذمہواری مسولیت په ډیړه باندې هغه کړی دی او د دوړ غړې کینول وی او اوس د دوی خپل باندې دغه مسلو حل راوباسي. نو یو خدا موضوع بل یو موافقه موحده نه ده شوی او زما خیال په هغه کې لکه مشکلات ټکنیکی شته، ځکه دا طالبان حکومت سره په رسمیت کې یعنی او چې پرسمیت نه پېژندل کېږي نو ګمان نه کوم چې یو معاهده که خپل منځ کې ردی شوي هم وي، لیکن هغه لیکن هغه به یو رسمي بڼه ونه لري. نو دا خو ده وویل امیر خان متقی په خپله وینا کې چې ترانزیت باندې خبرې شوي دي، تګ را تګ باندې، د ریل پټلۍ باندې، د بسونو سرویس باندې، او بل دا خبره هم وکړه چې دواړو غاړو په دې باندې د توافق کړی دی چې اوس کم 1.1 میلیارډ ډالر د دې هغه د تجارت حجم د پاکستان او د افغانستان هغه 3 میلیارډ ډالرو ته رسېږي. او د دامې دا وکړه چې د حکومت د راتلو وروسته نه یوازې پاکستان سره بلکې مرکزي آسیا سره ټولو سره تجارت د زیات شوی دی، لیکن هوکړه معاهده په 4 ورځو کې یو هم نه دانش. یو خبره د چین او د افغانستان او د پاکستان چې کوم درې لسیزه غونډه وه دا هغې ته هم پوښتنې وشوې. نو د خپل تفصیلات پر نه کړی راتلونکي کې نور تفصیلات مخې ته راشي اعلان به وشي، لیکن یو خبره یو کچ درې واړو په دې باندې توافق کړی دی چې خپل ځمکه او هوا هغه به د یو بل خلاف په ضد نه استعمالي. ځکه طالبان حکومت بار بار دا خبره کوي دا کوي چې ډرون هم چې کوم الوتکې دی هغه د پاکستان د پاکستان د فضا څخه افغانستان داخليږي. نو دا خبره هم کوم بار عمومي امیر خان متقی د خپل سفر نه ډاډمن او مطمئن ښکارېده.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر او دغه د څرګندونو په اړه جزئیات اورول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویل چې په پاکستان کې ناامنی او وینه تویدل نه غواړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد پر ضد نکاریگی. د متحده عربی اماراتو په ابوظبي کمپ کې د افغان پناهغښتونکو یو استازی وایي د 13 میاشتو له تېرېدو وروسته هم بې برخلیکه دی. رامش نظری چې په ابوظبي کې ځان د افغان پناهغښتونکو استازی معرفي کوي ادعا کوي چې په دې کمپ کې دوی د ګرځېدو او د بیان ازادي نه لري او هر ځل یې چې له رسنیو سره خبرې کړي ځپل شوی دی. د 2018 کال په اګوست کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته امریکایي ځواکونو د تخلیه په پروسه کې زرګونه افغانان بیلابیلو هیوادونو کې کمپونو ته ولېږدول چې له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې شرایط ورته برابرېږي. د ازادۍ رادیو خبریال همایون هیواد او په دې اړه تفصیل.
دا بوزبی په کم کې افغان پناه غوښتونکي وایي لته راتله سمېشتو رئیس په بی برخلیک حالت کې ژوند کوي. رامش نظری چې ځان په بوزبی کم کې د افغان پناه غوښتونکو استازي معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړنو او لته راتله سمېشتو رئیس په بوزبی کې د نور افغانانو ترڅنګ له بی برخلیک حالت سره مخ دی. دی وایي که څه هم د پناه غوښتنې قضیه د منلو په خاطر څو ځله مرکې ورسره شوي خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
مدته 18
اتلس میاشتې وشوي چې په ابوظبي کم کې هر ځل چې د ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شي
منتظر باشید.
ښاغلی نظریې دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو که آزادی حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې آزادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څه ښځې سړي یا که ماشومان دي د ګرځېدو او بیان آزادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤلانو لخوا ځپل شوي یو
عرب سرکوب می شود.
د ابوظبي کمپ مسؤلانو دې ډول ادعاو ته چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازی زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابوظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږېږو خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنکړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سی این این تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عرب اماراتو په کمپ کې له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي. د سی این این د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عرب اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عرب اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کم کې زنداني کړي دي خو د متحده عرب اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سعودي عربستان په جده ښار کې د سودان د جګړې د ښکېلو اړخونو د استازو خبرې نن درېمې ورځې ته وغځېدې خو کوم ځانګړی پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د سودان جګړه شاوخوا درې اونۍ مخکې پیل شوې چې تر اوسه پکې سلګونه کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د سودان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي و او په ظاهره داسې بریښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یک شنبه بیا د سودان د پلازمینه خرطوم په جنوب کې دنخته غږونه اوریدل کېدل. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماټیک نوښت لمخه د سودان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبه په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سودان د جګړې لپاره په خپل باندې کې لمړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواو استادو پکې برخه اخیسته ده. رويټرز خبري اجنس بیا لیکلي چې سودانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټول هلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سودان د جګړې ښکېلو خواو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندې بهیر لپاره هڅه وکړي نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادر یو اونۍ راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوه څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوي خو ښکېلو خواو مات کړي دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رويټرز ویلي چې د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي دوی به ونتوانیږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موري ویلي مونږ همدې خبرو ته پتامایو ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبه په ورځ پیل شوي تمه کیږي چې روانو ورځو کې به هم ادامه ولري او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هواره کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې لښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمينه برابره کړي چې له مخې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او شاوخوا 100000 نور له هیواده بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومان ته خطر پېښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړي چې د جګړې دوام به دغلته لوړان دینه پیل شوې ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په تلسیمیا یا د وینې په کمښت یو شمیر اخته ماشومانو کورنۍ وایي چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته بوزي. د تلسیمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د مې په اتمه په افغانستان کې هم ولمنځل شوه، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی وویل چې د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر یو روغتون جوړوي چې د تلسیمیا د درملنې یوه څانګه به هم ولري.
زما خو دول ورګانې دواړه خبرګونی دي د تلسیمیا دي.
محمد عظیم سیدی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي دولونه په تلسمیا اخته شوي. هغه زیاتوي دا چې د تلسمیا په اړه په افغانستان کې عامه پوهاوی نه کیږي او خلک یې په اړه ډیر معلومات نه لري. دای هم ډیر وروسته پوه شو چې لونې تلسمیا شوي دي.
په دې باندې موږ پوهېدوم نه چې دا تلسیمیا دي. موږ تقریبا د دې په شپږ کلنۍ کې پته ولګېدله چې دوی تلسیمیا دي. د رنګارنګ ناروغۍ سره به زر زر مخ کېدلې، مطلب سینې خرابېدل، د خېټې نه خرابېدل، روغ بیت به شدیده نه موږ به پویډلو نه ډاکټران په دې باندې پویډل چې اصلي مشکل څه ده. بیا د ډېر حالو زالو دغه نو روسته په کابل کې او معاینات هم وکړل چې هغه د تلسیمیا شک په خودلو بیا پاکستان ته ماشومان یوړل. بل اخره تشخیص شو چې د تلسیمیا ناروغي لري.
خغلی سیدی وایدا چې په افغانستان کې د لونو معیاري درملنه نه کیدله، اوس یې د درملنې په خاطر هر ځل پاکستان ته بیایي چې د لګښتونو لپاره وتګراتک او درملنه ګران ورته تمامېږي. د ژوند خیریه ټولنه چې د تلسمیا ناروغانو ته د وینې او نورو روغتیایي خدماتو په برابرولو کې مرسته کوي هم مني چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې په خاطر امکانات نشته. د ژوند خیریه ټولنې مشر راحت ګل زیارمل ازادي رادیو ته وویل
اکثره ناروغانو ته تر اوسه پورې د وینې سره او سپین کرویات دواړه تطبیقیږي په داسې حال کې چې ناروغ یو ته ضرورت لري او دابل په اضافه په وجود امباري. نو د تلسمیا ناروغانو د تداوی لپاره نه هغه وسایل په افغانستان کې کافی موجود دي او نه د تداوی لپاره هغه لازم میتودونه او ډاکټران شته دي. یوازې په افغانستان کې په دې بسنه کېږي چې د ناروغ وجود وینه کمه کې او د تنور وینه وخی جوړ شي.
په افغانستان کې د تلسمیا د درملنې په برخه کې د امکاناتو د کمښت خبره داسې محل کېږي چې نن د میاتمه د تلسمیا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې منځل کېږي. دا ورځ نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرختي وزارت لوري هم منځل شو. د دې ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د دې وزارت چارواکو ژمنه وکړه چې د تلسمیا د تشخیص او درملنې په خاطر به په مرکز او ولایتونو کې مرکزونه جوړوي. د تلسمیا د نړیوالې ورځ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د سرطان ناروغۍ د درملنې په خاطر د وروختون د جوړولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې وروختون کې به د تلسمیا ناروغانو د درملنې په خاطر هم یو څانګه جوړوي.
په دې پسنګ کې موږ کوشمندای چې د شفاخانه ته یو برخه تلسیمیا امراسته هم ورکومګه او په دنیاوالو باندې هم غوښتو چې دا رقم مشمون سره همکاري وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت د مرختي وزارت په تلسمیا دخته کسانو تازه شمیرې لمک سره شریکې نه کړي، خو په ورستیو کلونو کې په تلسمیا دخته کسانو لډيري دو سره هم شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د دې ناروغي د تشخیص او درملنې ډیر روغتيي مرکزونه نشته. تلسمیا چې ډاکټران یې ویرسي ناروغي ګڼي، لمور یا پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي او د مخنیوي لپاره یې وړاندیز کیږي چې په خپلو کې د ودونو لکولو ډډه وشي. د ډاکټرانو په وینا د دغې ناروغۍ لامل د ناروغ د وینې سره کرویات تخریبیږي چې لامل یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي او که په وخت او معیاري درملنه یې ونه شي ناروغ کس ته وروسته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو شه به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو ورسته راپور. البته د هم هیروي چې د خبرونه په دوه منی مای کې 25 دقیقې او نس بس لرو، خو اوس ورزو یو راپور ته. د نور افغانستان ترڅنګ په غزنی کې له هم د هلک او نجلۍ له خوښې پرته یا اجباري کوژدې او ودونه کیږي. په غزنی کې ځوانان او پیغلې وای له خوښې پرته کوژده او واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی جوړوي او بیا دوی نشي کولای چې یو ښه ګډ ژوند جوړ کړي.
میرویس د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ د خمټخیلو کلي اوسیدونکی و. هغه تیره ورځ د کابل کندهار پر لویه لار د بارونکو ټیلر موټر ټیر ته ځان وغورځاوه او ځان وژنه یې وکړه. میرویس په دا لنډو ورځو کې تر دې وړاندې هم دوه ځله دا ډول هڅه کړې وه خو ورځ یې نه وراغلې. دا خبر د غزنی د امنیه قمندانۍ څخه رسنیو ته لیږل شوی او د میرویس ته ځان وژنې لامل یې هم د دله خوشي پرته ورته د کوژدې کول ښودل شوی. میرویس په داسې حال کې ځان وژنه کوي چې په غزنی کې لا هم د ډیری پیغلو او ځوانانو له خوشي پرته د هغې کوژدې او ودنه کیږي. نه یوازې دا چې میرویس د ناخوش کوژدې له امله د خپل ژوند لړۍ ته د پای ټکی کیښود، بلکې په غزنی کې وخت په وخت ځینې ځوانان د ناخوشي ودونو او کوژدو له امله یا خو ستونزمن ژوند تیروي یا یې ځان وژنه کړې او یا هم له کورونو تللي او له کلونو وروسته بیرته نه دي راغبرګ سوي. اجباري ودنه په افغانستان کې لا هم یو ستونزه ده. ډیری ځوانان او پیغلې په دې باور دي چې میندې او پلرونه دي د لوڼو او زامنو خوښه په نظر کې ونیسي چې راتلونکی یې ورسره شو او ژوند یې له خوښیو ډک سي. فعال ځوان زکریا حسنزاده وایي په کوژده او واده کې خوښه په پام کې نیول تر هر څه اړین دي.
د واده کول باید اجباري نه سي. هم نجلۍ او هم هلک حق لري چې د خپل واده خپل انتخاب کړي او که څه هم بیا دغه کار اجباري سي دا یو ښه دود نه دی، یو ښه رسم رواج نشته په ټولنه کې، دا بیا خرابي رامنځته کوي. واده کول د طرفین رضایت به اصلي شرط دی چې باید دواړه د زړه له کومې نه غواړي خپل طرفین ته.
مریم په غزنی کې یو ټولنیز فعاله ده. دا هم وایي له خوشی پرته کوژدا واده کول په ټولنه کې کورنۍ او ټولنیز ستونزې جوړوي. په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي او بیا دوی نسي کولی چې یو ښه ګډ ژوند تیر کړي.
متاسفانه یو له هغو دودونو څخه چې په افغانستان کې اوس هم شتون لري او بالخصوص په کلیوالي سیمو کې، هغه چې هلته د ځوانانو د پیغلو د له خوښې پرته هغوی ته کوژده کوي او یا هم د هغوی ودونه کوي، چې دغه څه ډېرې بدې پایلې لري چې متاسفانه کله هم ځوانان دغه څه سره مخ کیږي، ځان وژنه خوښوي او ځان ته زیان رسوي.
د رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې کله د انسان له خوشی پرته د هغه د ژوند برخلیک ټاکل کیږي، نو بیا د هغه لپاره د خواشینۍ، ژور خفګان او ځینو نورو ناروغیو سبب ګرځي چې ورسته بیا دغه کس په هر ډول ناوړه پیښو لاس پوري کوي او د ځان تر څنګ د ټولنې د وګړو لپاره هم سرخوږی جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاری مولوی ندا محمد د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی څخه زما دغه پیغام در مخابراتو رئیساته پوری ورسوي. زمش دا بادا پیغام دی چې زمش د هلمند ولایت د مرجه د ولسوالی په ساحه کې د کارسیدی په ساحه کې مخابراتي شبکې سمکار نه کی، یو افغان بیسیم مخابراتي شبکه ستا هغه سمکار نه کی. زما د لوړپوړو امارت د مشران صدا هیله ده چې زمش مخابراتي شرکتو ته ډیره توجه وکړي.
خالد اتلی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوي کی او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړ شي او له بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي.
شیخ زاهدم له هلمند نوزاد نه نوزاد ولسوالۍ کې شپاړس ولس کاله سختې جګړې وسوې چې مرکزي ساحه سې ټوله خلک وتلي وه، باغونه وسو، سرایونه نړېدلې، دوکانونه نړېدلې. څه خلک چې بیا ورته راغلي دي هغه د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي چې اوبه نشته، بلکې ټوله ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده چې دښتې او غرني ولسوالۍ ده چې د وچکالۍ سخته ځپلې ده. نو زموږ د عمارت اسلامي څخه او د نړیوالو مرستندویو ټولنو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته غټ بند لکه د فرحت بند دا وتړي چې خلکو ته کار برابر سي، نه په قول ورسېږي چې اوس خلک بېکاره دي، او نور په ولسوالۍ کې واړه واړه بندونه وتړي سي چې خلکو ته د چشاک او د زراعت آینده اوبو زمینه ورته برابره سي. نو دا زموږ ولسوالۍ اوس د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ ته د باغات او زراعت یې د منځه تللی دي. خلک یې یو عالم ستونزې لري، د اقتصاد ستونزه یو مشکل ده، د تعلیم نشتنې بل مشکل ده. نو دا زموږ ستاسو د غوښتنه ده چې زموږ انځور تر عمارت اسلامي او نړیوالو ټولنو پسې ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د شپې 9:13 شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته 15 اونیس پروګرام پیلېږي چې نوریاس نوری وړاندې کوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بدني سزاګانو 16 پیښې مستند کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن په یو راپور کې ویل چې طالبانو د 2 هلکانو په ګډون 308 نارینه او 80 تنه ښځو ته بدني یا فزیکي سزاګانې ورکړي. یوناما په دې راپور کې چې سرلیک دی په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا وایي، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې د مرګ یا اعدام 2 پیښې هم مستندې کړي. یوناما وایي دا سزاګانې داسې مهال تطبیق شوي چې تورن کسان په اسانه مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او ښځینه قاضیانې د هیواد د قضا له چوکاټه ایستل شوي. د یوناما د راپور په زمینه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون هم راغلی چې ویلي دي حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د الهي قوانینو پلي کول دي. افغانستان او پاکستان موافقه کړي چې د سوداګرۍ اړیکې به پراخوي او د جوران کرخي په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونه به راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پاکستان ته خپل 4 ورځنی سفر پای ته ورسو. متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ پرمختګ، د تروریزم پر ضد مبارزه او د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دې موافقې مهم اهداف دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور لمخه دواړو خواوو پر دې هم خبرې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه باید په کال کې 3 میلیارد ډالر ته لوړه شي. متقی او زرداری لدې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګنګ سره هم په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو د سرپرست حکومت له خوا رسنیو ته د بودیجې ځانګړي کول باید د رسنیو ازادي تر سیوري لاندې رانولي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پرون د هغې طرحې د جوړولو خبر ورکړ چې له مخې خبریالانو او رسنیو ته یو لړ مالي امتیازات ورکول کیږي. نای په یو بیان کې د دې طرحې هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا امتیازات باید وړیا او هدف یې د رسنیو او اطلاع رسونې پیاوړتیا وي. دا طرح داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت تور دی چې د رسنیو ازادي محدوده کړي او یو شمیر خبریالان او فعالان زندانونو ته چولی دي. په ایران کې پر 2 نورو کسانو هم د اعدام حکم تطبیق شوی. میزان ویب پاڼې نن راپور ورکړ چې دا 2 کسان یوسف مهرداد او بل صدرالله فضلی زارې نومیږي او دواړه پر ټولنیزو شبکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي او بې دینۍ ته د خلکو د هڅونې په جرم په اعدام محکوم شوي. خو میزان نه دی ویلي چې دوی څه وخت اعدام شوي. د راپورونو له مخې مهرداد او زارې د عراق د انقلابي محکمې لخوا په 2019 کال کې تورن شوي وو. د خبر له مخې د یو کوچنی او ماشومانو پلار مهرداد په کفر ویلو او د قران کریم په سوځولو تورن دی او زارې د راپورونو لمخې اعتراف کړی چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی. په ایران کې د اعدامونو د لړۍ له کبله چشمیر په 2 اونیو کې په هرو 6 ساعتونو کې یو تن ته رسیږي اندېښنې په زیاتېدو دي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې 15 بی پیلوټه الوتکې او 14 توغندي راغورځولې دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار په یو خبر پڼه کې ویل په دې بی پیلوټه الوتکو او توغندیو خارکیف، خرسون، میکولایف او اودیسه ښارونه په نښه شوي وو چې واړه ویشتل شوي دي. په خبر پڼه کې راغلي چې غورځول شوي بی پیلوټه الوتکې د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونه وو. خبر پڼه زیاتوي چې په دې حملو مرګ ژوبله هم پیښه شوې او ودانۍ د استوګنی کورونه او ملکی تاسیسات ویجاړ شوې دي. خو په خبر پڼه کې دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث تمو زنوري اسنوري هر کله کوم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان سره همکاري کوي. نن په دې بحث کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر له مختلف واړخونو انڅېړو. متقی په دغه سفر کې چې تیره جمعه پیل کړی تر اوسه د پاکستان له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو او سیاستوالو سره غونډې ترسره کړې او هم د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په جلا غونډه او هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ور سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. که څه هم د دغو غونډو او لیدنو کتنو ډیر جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي، خو په ځینو بیانونو کې چې د پاکستان او د طالبانو لور خپره کړي ویل شوي چې بحثونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د پولې په اوږدو کې د کړکېچ د کمولو او پر یو لړ نورو مهمو مسایلو څرخېدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون هوکړه وکړه چې په خپلو کې به دوه اړخیزې سوداګرۍ له ترهګرۍ سره ګډې مبارزې او د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي. تر دې مخکې د پاکستان پوځ ویلي و چې متقی د پوځ له مشر جنرال عاصم منیر سره په کتنه کې د سیمه ییز امنیت، د سرحدونو مدیریت او په اوسني امنیتي چاپیریال کې د دوه اړخیز امنیتي میکانیزمونو د رسمي کولو په شمول پر هغو مسلو خبرې وکړې چې د دواړو لورو ګټې خوندي کوي. د پاوز له خوا خبره شوې بیان کې همدارنګه ویل شوې چې جنرال منیر د ترهګرۍ او افراطیت ګډو ننګونو سره په اغیزمنه توګه د مقابلې لپاره د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې اسلام آباد په کابل کې له واکمنو طالبانو څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان د حکومت ضد وسلوالو ډلو لکه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي، خو د طالبانو حکومت وایي هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. متقی نن په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په یو څېړنیز مرکز کې په یو غونډه کې پر دې خبرې یو ځل بیا ټینګار وکړ.
پاکستانی لوري سره او چینایي لوري سره چې د کوم خبرې مذاکرات او کوم ناستې ولاړې هغه ټول مثبت وي او هر چا په خپل برخه کې اظهارات وکړو نو همدا همدغه کافي وي. یو وضاحت ضرور ده، هغه دا ده چې موږ به هیڅ وخت هیچا ته اجازه ورنکړو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. مو په دې عزم کې په تیرو دوو کلو کې کامیاب شوی یو او په راتلونکي کې هم چاته اجازه نه ورکو چې افغانستان خاوره د نورو په ضد استعمال کړي.
پاکستان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه داسې مهال ورکړې چې نه پاکستان او نه هم د نړۍ کوم بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، خو د پاکستان او چین په څیر د افغانستان د نورو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو چې د طالبانو له حکومت سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې تعامل تر ډیره رسمي بڼه لري. د باستمو د نړیوالو اړیکو پوه په موسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پوه احمد خان اندل ته بلنه ورکړې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی با جان باز، تاسو ته درشو د متقی څرګندونې مو واورېدې چې وایي پاکستان ته سفر مثبت، تاسو یې مثبتوالی څه ډول ارزوئ؟
مننه، تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام. ګوري خالي نوري، نو ملا متقی نو څه انتظار مونږ لرو چې هغه به څه ووایي؟ اول خو راځي د ته وګورو چې دی ولې لاړ پاکستان ته، په کوم موخو او د کوم هدف دپاره. څومره مخکې تاسو په یاد اوسئ چې طبیعت تاسو په یاد ده په دوحه کې یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې دوه لوري راڅرګند شول چې یو د ایالات متحده د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ یوه ډله وه او بله ډله د روسیې او د چین منطقوي متحدینو، چې د دوی په منځ کې یو سلسله استقاقات لفظي شخړې هم پیدا شوې د افغانستان او په مجموع کې د منطقې د امنیت او د څرنګوالي په تړاو. روسیې او چین حتی تر دې بریده وویلي چې موږ حاضر ناست چې هیڅ نوه ټیم ایجاد کړو، موږ ته دا زموږ نه اخلاق او نه سیاست اجازه ورکوي چې موږ یو مشترک ټیم د افغانستان د مسایلو په تړاو رامنځته کړو. خو په هر حال هر څوک خپل په هغه دریځو ودرېدل. امریکا غواړي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او نور مسایل تامین شي او رعایت شي د طالبانو د ډلې لخوا.
جان با صاحب، راځو مشخص که په همدغه پاکستان ته د متقی پر سفر کې تم شو. د پاکستان ته په دې درې څلور ورځو کې ډېرې
لیدنې کتنې تر سره کړې، ما په مقدمه کې یادونه وکړه، دغه لیدنې کتنې تاسو په کوم نظر ګوري؟
دا به د سی و ها ما خو وکړل چې هغه تاسو ته منظر وایم چې ولې لار د روس د هغه چې چین مراجعه وکړه د امنیت شورا، د ملل متحد امنیت شورا ته اجازه واخیسته تر څو متقی د تور لسنر او کاغذ شي د موقت ورځو لپاره، تر څو چې دغه پیغام چې په دوحه کې تصویب شو چې دا ورته ورسېږي چې په دوحه کې د طالبانو په اړه څه قصه شوې ده، څه خبرې اترې شوې دي. دغه نورې خبرې چې تاسو اوس په اخبارو کې یاد کړئ دا بالکل پروپاګاندا ده د طالبانو او د پاکستانیانو. هلته کومې داسې خبرې نه دي شوې چې هغه د افغانستان،
یعنی ستاسو په نظر دا دواړه هیوادونه چې د چین د برنامه چارو وزیر هم په اسلام آباد کې وو او خپل متقی اسلام آباد ته تللی، دا دواړه هیوادونه یعنی پاکستان او چین غوښتل چې د دوحې د غونډې له نتایجو د طالبانو حکومت خبر کړي، د متقی په وسیله چې د دوحې په غونډه کې کوم موضوعات مطرح شول او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه د نړیوالو څه ده، او دوی ستاسو په نظر غوښتل چې دوی ته قناعت ورکړي، یعنی د طالبانو حکومت راضي کړي چې باید دغه غوښتنې ومني که هدف بل څه ده؟
دقیقا همدغه خبره ده چې فقط دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه وشول. که تاسو په یاد اوسیږي د دوحې د کتنې په درشل کې د چین هغه خاص استازي یو بیانیه صادره کړه چې هلته وویل چې تر اوسه پورې مونږ هیڅ نوه باور نه لرو چې د طالبانو حکومت کوم خواته مخته ځي. د ترکستان هغه شرقي ډله چې په افغانستان کې فعاله ده او په چین کې تخریبي کارونه کوي، تجزیه طلبي کوي، هغوی په افغانستان کې شتون لري او د رسمیت پېژندلو خبره اصلا مطرح نه ده. نو په دې ترتیب هغه یو پیغام چې د دوحې په کنفرانس کې ترتیب شو هغه دغه ملا متقی ته ورسوه، نورې خبرې
جان باسب نور لارې هم وی چې کېدای شوې مثلا که د دواړو هیوادونو غوښتي وای دغه د دوحې پیغام دوی ته رسولی وای. په هر صورت دغه سفر پر رسنیو کې ډېر انعکاس موندلی دی. په هر صورت په دې به وروسته بیا هم خبرې وکړو. اندر صاحب تاسو درجو که په لنډه راته ووایئ چې آیا تاسو مور سره موافق یاست جان باسب چې دغه سفر یو سمبولیک بڼه لري، یعنی په دې معنی چې دومره هغه چې متقی وایي چې مهم و دومره مهم نه دی؟ او بله خبره دا ده چې متقی نن په یو غونډه کې د پاکستانی طالبانو یا د تحریک طالبان د ډلې په اړه له متقی څخه پوښتنه وشوه او هغه هم ورته وویل چې دوی هیله مندي چې د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ژر هوار شي، خو په عین حال کې یو اربیا پخوانی ژمنه تازه کړه چې حکومت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. پر ټي ټي پی د افغانستان طالب چارواکي څومره نفوذ لري؟ کلري آیا هغه په دې حد کې دی چې کتري کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه کاله نوري صاحب، تاسو پروگرام قدم ملمه جنبا صاحب ته خپل ټولو هغه د تاسو د رادیو اوریدونکو ته چې موږ افغانان دي سلامونه وړاندې کوم. په لومړي سر کې خو زه باید ویم د خاغلی جنبا صاحب خپل نظر ده، خو زه چې خپل هواد کرکچن او د خپل خلکو د وضعیت ګورم چلارې خو ماخره دي، او بیا موږ چې په بهر کې په داخل کې ځینې سیاسي ناس نیوکم کوي چې طالبان یا د افغانستان اسلامي امارت تعامل سیاسي ته لار راوړوي. زما په ان د ښاغلي امیر خان متقید افغانستان د سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سفر یو نیک اقدام ده چې د سیاسي تعاملاتو لپاره، او بل په پاکستان کې چې زموږ کوم افغانان چې زموږ خویندې ماشومان په زندانو کې پرتې دي او تیر ورځو کې ملارې بندې وي، زموږ څومره ستونزې لوګي سره په سرحد کې را پورته شوې دي. د ټول ته پکتو که څه هم پاکستان دوه مخه سیاست کوي، پاکستان خپل ترانزیتي لار غواړي آزاد کړي، دوی خپل تجارتونه غواړي مرکزی آسیا ته ورسوي، خو موږ په دغه شرایطو کې ډېر زیات ضرورت لرو. نو دغه دوستان افغانان چې د دې سفر مخالفت کوي دا د افغانستان د ملي منافعو سره سم نه ده. زه هیله منم چې موږ هر هغه اقدام چې د افغانانو لپاره ګټور تومیدای شي او دغه وسینه کړکېچ خلاصول شي دې ته باید احترام وکړو. او دوم ستاسو د دومې پوښتنې په اړه چې زه باید ویم د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ډېر زغرده سره په پرونی کنفرانس کې پاکستان ته جواب ورک چې موږ د ټي ټي پی په کړنو کې چې څه کوي کار نه وي، تاسو خپله دا مشکل کوي او موږ په خپله خبر تر اوسه ولاړ یو. دوه کلم اعظم کړی په خپل اعظم متکیو چې زموږ خبره به د بل چا زر نه استعمالیږي. او درېمه پوښتنه د تاسو زفګر کوم د عاصم
آیا افغان طالبان پر پاکستانی طالبان نفوذ لري؟ افغان طالبان اوس په کابل پر افغانستان واکمن دي او کچیر لري؟ آیا دغه نفوذ په هغه حد کې دی چې کترې کار واخلي د پاکستان د حکومت غوښتنې پوره کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک اسلامي طالبان په خپله د پاکستان د استخباراتو جوړ شوی یو تحریک ده چې د پښتنو د ځپلو لپاره ده. له 2000 کال را دې خو استعمالوي. هغه دا مترسته ده چې پښتانه دي زموږ افغانان سره اړیکې لري، مګر ټول پاکستان د پاکستان د پاوز او د استخباراتو تر کنټرول لاندې تاسو ګوري چې د شپې یو تن پښتون په فیسبوک کې د پاکستان د پاوز په ضد یو 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 عادي پوسټ هم کوي، په شپه شپه کې راځي، هغه له کوره باسي ورک ترای تم کوي. 5000 پښتانه په وزیرستان کې او 2000 پیغلې ښځې او 5000 نارینه ورک دي، او دا ټول اخلي چې پښتانه به ضروري موږ ولیدل چې څو ورې دا سیمې دوی د طالبانو چې خپلې جوړ کړي ټي ټي پي او خپلې اداره کوي، او پاکستان پښتانه ور باندې جوړ کړ سیمې کونیولې، بیا د امریکانو پیسې واخیستلې، دوی په شاکل د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان د خلکو د افغانستان جغرافي لپاره دوست نشي کېدلی، د دښمن د همیشه وخت نه وخت د ټي ټي پي موضوع راپورته کی، او کسام د افغانستان لوري وټوي چې موږ جوړ جړایم تاسو کړی نور اضافي لیدنه تاسو نه سره کړولای خپل مشکل خپل اپ کې. خو پاکستان غواړي چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د توریزم ځاله مرتي کی، او دغه خپل جوړ شوی دله او د خپل بام واري په موږ راوچی پاکستان کې جګړه نه سي، اقتصادي ضعف د سیاسي ستونزې سره، خو د استخباراتي نگانه
یعنی تاسو bale land land undercept یعنی تاسو دغه ټي ټي پی غواخونه یا حمله چې کوي د دومره جدي غواخ نه بولې د پاکستان د حکومت پر ضد؟
نه، د دې خپل کمانډر ولې د پنجاب او په لاهور کې نتي چالتہ د دوی هغه خپل تیم دی، ولې پښتنو جماعتو کې ولې په کوټه کې ولې په نوچ کې دا هم کوشش کوي چې هر ځای کې پښتون پارک کې موزه پی، او نه یوازې ټي ټي بي دوی جوړ کړي، په افغانستان کې کومي توریستي ډلې دي د پاکستان د استخباراتو طریقه په شمول دي دایش د دې لوخای دار کې.
مننه جناب، تاسو د رزو د پاکستان او افغانستان ترمن د ګړې پولې د امنیت خوندي کول او له ترهګرۍ سره مبارزه په تیر د متقی او د پاکستان د پاوز د لوی درسیس جنرال عاصم منیر د کتنې او اومده موضوع په بیان کې چې د پاکستان پاوز البته خبر کړی دی، آیا پر دغه پولې چې افغانستان په رسمیت نه پیژني د امنیت د ټینګښت لپاره د هر ډول میکانیزمونو لرامسته کول سره به طالبان موافق وي؟ د افغانستان تیر حکومت لدې سره مخالف و، او مخکنی حکومتونو هم د ګډې پولې په اوږدو کې د هر ډول میکانیزمونو رامسته کول سره جوړ نه و؟
په خدمت دی عرض شي کاغلی نوی چې از هیڅ نو اقدام د طالبان د خوا د خط زغورت پول نشو مویلی، د خط د ترنگوالی د پارا د غیت امنیت د تامین د پارا نشی کولی، د پارا دی دی چه هاگه دل چه پا افغانستان که حاکمه دا مشروعیت نلری، نه داخلی نه خارجی، او هاگه کسان چه زان وزیر و نپیک موینو امیرو د سنور غنی هغه څوک دی د کوم ځای راغلی دی؟ دا خو هماغه پاکستان راغلی دی ښاغلی نوري. نو په دې ترتیب کدوی الټر لوی درستی سره ګوري، د خپل انډیوالانو سره ګوري، خپل امرینو او مدیرانو او مربیانو سره، هغه پردل ته باید ځان ته بازی ورنکو. هغه څه چې دوی ته پاکستان وایي، هغه کار او هغه امر چې ورته وکی، هغه به طالبان اجرا کوي. که هغه د طالبانو
د پاکستان د طالبانو په استقامت خو جان باسب موږ لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی په تیرو د تقریبا نږدې 2 کلو کې ډیر پاکستانی چارواکي راغلل، د پاکستان د پاوز د مشر په شمول له بهرنیو چارو لوړ پوړي چارواکي کابل کې له طالبانو سره لیدنې کتنې تر سره کړلې. کچیر دوی پر نفوذ درلود، خو دوی غوښتنې به منل شوی تر اوسه پورې، ولی غوښتنې نه منل کیږي؟ تاسو
خدمت ته ځئ چې د څه کوم شي نشته چې منل شوی نوی دا زرګری لوګ باندې زموږ استادو سرونه نه ګنځوي. موږ په دې شهر خ سره مخلاص دي چې دا حیات راشي او هغه حیات راشي، موږ نتایج ته کوو. نتایج دا دي چې افغانستان نن کاملا د پاکستان په ولکه کې دی. هغه ډله چې په افغانستان باندې حاکم شوی ده، هغه کاملا وابسته ده پاکستان ته. هیڅ تغییر د افغانستان خاوره بمبار شوه
بمبارد شو د افغانستان خلک به عزت شول په خط کې به عزت شول د افغانستان خويند مند په زندانو کې ولوي د پاکستان ولوي دي
کتاسو په دې نظر یاس چې د افغانستان کې چې د طالبان وخت رسیدلی تر اوسه پورې د اسلام آباد تر نفوذ لاندې دي د طالبانو تیر واکمنۍ پاکستان پر رسمیت پیژندلې و د دریو هیوادونو په ډله کې پاکستان هم شامل و که پاکستان لپاره دا ډله ډیره مهمه وي چې په څنګلوري افغانستان کې واک ولري ولې تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې حکومت
ولې پر رسمیت و پیژني دغه حالت د پاکستان د
لڅ بیریږي پاکستان ولې کچېر دغه د پاکستان ګټي طالبان خوندې کوي په لومړي سر کې باید پر رسمیت و پیژني ولې نه
هیڅ رسمیت ضرورت ته لري چې پر رسمیت و پیژني بلکې کله چې پر رسمیت و پیژني هغه باید اخلاقی او سیاسي مسولیت را واخلي اوس دغه اخلاقی او سیاسي مسولیت ډیپلوماټیک مسولیت پاکستان نه لري مګر پاکستان هر هغه څه چې وغواړي د طالبانو په لاس کې کوي دغه اوس خغلی نوري دغه اوس دغه د متقی پاکستان ته تاسو وګوري چې مطلق لکه یو صوبه دار چې لار شي
بله جنباسب ولی د پاکستان د پاوز مشر جنرال عاصم منیر په بیان کې د ترهګرۍ او افراطیت ګډوننګونو سره په غیزمنه توګه د مقابله لپاره د افغان لوري د همکارۍ د زیاتولو غوښتنه کوي
اول دغه عاصم خان لار شي امنیت شورا ته د عریضه وکړي دغه طالب اولس مشران او د طالبانو سازمان دي د تور لیست ترورستانو نه د ملل متحد راوباسي پوری دروغ وایي منافقت کوي کنه هغه لپاره دغه شانه باندې باندې ځان وونټیر نه ونه باسو پاکستان افغانستان سره د افغانستان په خاور باندې لوبه کوي او افغانستان د خپل خاورې د احتمالي جنگ د هند لپاره پس خانه جوړوي دغه شوارونه دي دغه خبرې دي چې دوی کوي دا استخباراتي کارونه دي ګوري الته هغه تشپنوم قومي مشران کېنول دغه ملا متقی سره په داسې حال کې ښاغلی نوري چې په افغانستان کې د هر نوع سیاسي فعالیت هر نوع حزب ممنوع دی په شمول د قومي احزاب چې دغه د پښتنو حزب په افغانستان کې نه کومه ده
بله مننه جان باسه بحث ځین نور مسائل هم شته پاتې دی یوازې د پاکستان موضوع نه ده هلته د چین د بهرنیو چارو وزیر سره جلا غونډه تر سره کړې و ښاغلی متقی همدارز د پاکستان او د چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه غوډري اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و اندر صاحب
یو متخصص د دغه حوزې ګور د بقټه صدو نو وایم به اندر صاحب ته په ډیر احترام ګوري د چین هیواد فقط او فقط هغه پیغام رسولې دی او ویلي دی چې دغه مسائل ته هر څه چې ځرکیږي لطفا توجه وکړه انکلوزیویټی را پر هغه کرامانس تک د خزو حقوق را هغه دغه ټول چې دالې شي دي چې اکثر دالې دي دوی د اکثر دالو ورته نومي اخی دی په شمول د ترکستان
بله همدې موضوع ته زراتلم همدامې غوښتل چې پاکستان چین د سیمنور هیوادونو چې طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي په افغانستان کې له طالبانو غوښتل دي چې باید د ټولو وګړو د حقونو په تیر بیا د خزو د حقونو درناوی وکړي او داسې حکومت رامنځته کړي چې د ټولنې ټولې پرګنې یا ټول اړخونه پکې خپل ځان وویني رازم همدې موضوع ته اندر صاحب وخت هم ډیر نه لرو کسم جان با صاحب خپل اړخ معلوم کړي چې دا یو سمبولیک سفر دومره مهم نه دی خو په پاکستان کې دغه د درې اړخیزي غونډې تکراشو څه فکر کوي چې آیا د دې الټیا وچ په اسلام آباد کې دا ډول درې اړخیزه غونډه تر سره شي او دغه درې اړخیزه غونډه کومې ګټې تضمینولای شي د درې وړو هیوادونو
مننه کومه ګورې چین ته موږ په کې سنګو نه ګورو د نړیوال اقتصادي قوت او موږ باید خوشاله شو چې د غیسر زموږ د افغانستان کڅوک اسلامي امرتمنې د افغانستان اساس درکنی اولته افغانستان د چین لپاره د خپل توکر ټول لپاره بهترینه نږدې ترانزیتی لار ده غوې سنجلري د خپل غواړي چې خپل توکي جنوبي اسیا ته ورسوي دا ډیره مهمه ناسته او موږ دې کې ډیره ګټه کوو هم دا وسم د پاکستان توکي ترکمنستان د خو د ایران لار تل بوت افغانستان لار دي او دا هغه چې ښاغلی جنبا سی ویلې کومه تاکیدی خبرې چې وتکړي دي افغانستان لوري ته چې تاسو باید خو د خزو امدا چې د ټول ګډون حکومت جوړول دا خو خبره ده چې د اوسی د افغانستان د کشاله حل کیږي نو د چین رول امدا چې د پاکستان ک څومره موږ غته د خپل ګورو د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسه
باید ډیره مهمه وي، ځکه چې د کړکی جوړ کول لپاره هم دا ناسې دي چې لارې خلاصې او بل موږ د دغه دوه وادونه ډېر ټوکي راواردوو او خپل هم له دې لارې ځي. ستونزې سره دي، موږ له دوی سره ډېرې ستونزې لرو چې باید د پاکستان کې خپل ماجرین هم ژوندې ساتي او خپل هغه توکي چې راواردوي ځي و راځي. په دې کې دا سفر هم اصلا اقتصادي اعلان شوی دی، خو دا د درې یا مثلث غونډه یا درېګونو هېوادو غونډه دته به په ډیره لوړه سره وګورو. څوک له طالب سره مخالف ده یا موافق تور سره، دا بل خبره ده. اوس افغانستان چې معاصره ده او د تحریمونو لاره ده، دغه لارې دغه ناستې زموږ د خلکو لپاره چې ګنده اوسي.
جان باسب، که مشخص راته وایي چین د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د کومو ګټو د خوندي کولو لټه کوي؟
ډېره مننه، ښه سوال دی. ګورې، زه انداز چې ته په ټول احترام دغې خبرې منطقي دي، زه دې سره کوم تضاد نه لرم. د افغانستان ګټې، د افغانستان د خلکو ګټې دا لومړیتوب لري، بې شکه. انداز چې زه بالکل تاسو سره موافق یم، خو خبره دې کې ده چې دغه کتنه په دغه هدف نه ده راوختل شوې. ان دې د ډیپلوماسي د شاګرد په حیث تاسو وایم، زه د نن خبرې مشتکه څه خبره دې کې ده چې ګورې، ما په دغه خپل پرکټیک کې سره پاسه 15 کال اخر په مختلفو کانفرنسونو کې په لاس هاو کې اشتراک کړی دی. په غونډو کې دغه تاسو ماته څوک ویلی شي چې دی غونډې کومه لاسته راوړنه ده؟ دی کوم ممبران
جان باسه وخت نه لرو د ما پوښتنه ته
راځه. کوم هوکړه لیک کوم څه شی امضا شو؟ نه، خیر، دی ته فقط ویل شو چې دغه د سی پیک پروژه ده، د ګوادر مسایل دي او نور، هغه یو کمربند او یو لار یا یو جاده چې د پاکستان د چین دی کې، خو اصلي ګډونوال خو پاکستان دی نه افغانستان. افغانستان هلته یو زمینه ده د پاکستان په اړه کې و خلکو، هلته افغانستان مطرح نه دی. بیا هم تاسو وایم که چیرې پانګونه وکړي چین په افغانستان کې، خدا خو بهترینه خبره ده. ولو چې دغه د طالبانو په حاکمیت کې اوسېږي، زه د دې طرفدار یم، پایز دی افغان دی او پښتون دی، هیڅ مشکل نه وینم. کاش که دا کار وشي، خو کوم دی دا پروژه؟
بله جان باسب،
جان باسب اجازه به راکی ولې؟
جان باسب، ترازو دې ته چې تاسو په نظر باندې طالبان ته څه کول پکار دي؟ اوس دا یو حقیقت دی، نړیوالو منلای چې طالبان اوس په افغانستان واکمن دي. تاسو په نظر څه باید وکړي؟
بالکل ډیره ښه پوښتنه ده. ګور بالکل
لاند کرته وای چې اندر صاحب خبرې لري.
سمه ده، طالبان د افغانستان واکمن دي، خو طالبان د افغانستان ارزښت نه دی، د افغانستان تاریخي ارزښت نه دی. دوی باید اول راوکاږي د کوم کندي کې چې پټکړی دی هیبت الله، یو دوی باید مسؤلیت د افغانستان د خلکو نه کاغذ جرګه د کاغذ ټاکنې دي د دې طریقې رامنځته کړي. ټول ګډون حکومت نه هغه فاسدو سره، نه خیر، افغانانو سره، متخصصینو سره، لکه تاسو، لکه اندر صاحب، لکه نور دغه چې خلکو سره دي، ټول شمول حکومت را ایجاد کړي.
ولې جانبا صاحب، دغه کسان چې تاسو وایي دی خو په عمل کې اقدامات نه دي کړي چې خلک وویني چې دوی سپیشل دي او نتیجه ورکړي؟ دا یو څوک په عمل کې باید خلکو ته وکړي، یوازې په نوم باندې نه دي. چا نومونه شاید ډیر نومونه لوی غټ وي خو عملی کار نه دی کړی.
تاسو ممکن وانه مزه دا غوي طرفدار نه يم، زه قطعا نه غواړم چې په راتلون کې حکومت کې هم دغه څه چې طالب نه غواړم، یوازې
مننه
حکومت کې هغه کمیت کې هم دغه څه دلته باید متخصص افغانستان ته ژمن کسان رامنځته شي او مشروعیت پیدا
کړي. مننه جان باسب،
افغانستان د سنتي لکه جرګه، لکه انتخابات دي طریقه د سینې کې چې څوک وي ما واه راوړې د وزیر باندې حاکم
ما نه
مفتي دي.
مننه جان باسب، کور ودان اندر صاحب وخت نه لري ودا فقط مهرباني.
مننه کومه ګوري، ځینې موضوعات چې موږ د افغانانو د سوندو د حل لري نه دي. طالب یو حقیقت ده، نړۍ هم ولې د امریکا ورته مات مذاکرات په توګه شروع کړل، جمهوریت شاکره، جمهوریت خپل ناکام شو، طالب ټول حاکم ده. موږ به طالب د افغان په نامو پیژنو، طالبان ډېر سوند لري، زه خپل مخالف یم. د خزو نیمه ټولنه زمونږه فلج کړې ده، مګر په دې 15 کلو کې لومړی وزیر د خارجه او چې مستقل لاړ پاکستان ته، زمونږ ټول حکومتونه د روس، د امریکا، د دې سلطې، د استعمار لاندې و. زمونږ والیان، زمونږ دغه ډیپلوماټان، دا ټول د امریکا د سفارتو، د نور سفارتو لاره تینېدل، دا ټول په شکل د غلامي حکومتونو د ننوز لپاره چې افغاني مستقل حکومت دا چې ملایان دي، د خپل ملک دي نو سي. مګر هیڅ کله افغان د پاکستان غلامي نه مني، دومره مملکتونه چې مات کړی پاکستان افغانستان ته داسه ده لکه پیشی چې په بریټو کوتی وي نه هیڅ کله به موږ نه کومه بدل راځي چې د هله را لوی جرګه او طالبان باید په خپل
اندرسولي
اصلاحات راولي مننه کومه
مننه اندرسپ د نړیوال وړي کو پوه په مسکو کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جان باز او د سیاسي او پوځي چارو پو احمد خان اندل چې په دې 15 دقیقې اونیز بحث کې مور سره ګډون وکړ. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.